سلام ستړي مشي وخت مبخير تاسو مخه کلا صداي راډيو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. طالبانو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د لسګونو افغان کارکونکو خزو ته د قتل ګواښونه پاړتړنه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا پلاوی یو نامه نوی راپور کې ویلي چې ګواښونه د مې په میاشت کې د نامعلوم کسانو لخوا شوي وو او د دغو ښځو د ساتنې لپاره لنډمهاله امنیتي تدابیر نیول شوي وو. طالبانو د ګواښونو مسؤلیت رد کړی او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه یې تحقیق پیل کړی دی. د یو نامه راپور په هرات روزګان کې د حجاب د لارښود د څارنې د تشدد د مواردو په غور او هرات کې امازینو ته د ښځو پر تګ د بندیز زیاتونه هم کړې ده. ریپورت وایي د روان 2015 کال د اپریل میاشتې څخه تر جون موارد رانغاړي. د کابل د کورونو کرایه په تیرو کال کې دوه برابره شوې ده. د ایران او پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونه ستنه شوو افغانانو په راتګ سره د کورونو کمښت لاپسې شدید شوی دی. د جایدادونو د معاملاتو ځینې دفترونه وایي ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایې دوه برابره کړې دي. د طالبانو چارواکو بیا د کورونو د بحران خبره نه ده کړې، خو داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانولو د کورونو اریزي کمې کړې دي. کابل ته راستنېدونکي او پلازمینه کې پخواني اوسیدونکي وایي په ځانګړي ډول هغه کورونه چې ډېر ټیټ عاید لري د کرایې په پرې کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هند هوایي ځواکونو قمندان وایي له پاکستان سره یې د مې میاشتې د 4 ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یو بله پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړې او ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده ویشتلې. د کشمیر په پلهګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په مې میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له صوبي حملې سره مخامخ شو. او لسګونه زره اسرائیلیانو د غزې د جګړې د پرخوالي پر ضد طالبيب کې مظاهره وکړې. د خلکو وروسته تر هغه سره کون تر وتل چې د اسرائیلو دولت په غزه کې د جګړې د پرخوالو تر هوړاندې کړه. مظاهره د هغې ټولنې لخوا جوړ شوې وي چې غړي یې غزې کې د برمته شوو اسرائیلانو خپلوان دي. دوی وایي د غزې د جګړې پرخوال به هلته پای ته ورسیږي کله چې برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخ نه شي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینه د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې ترنګې د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د خبریالان ویر لري چې چېرته بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوندې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل پلو بیا په همدې ګاونډي پاکستان کې هغه سوداګر په ځانګړي توګه موټروانان چې سوداګریز مالونه په سرحد کې تری وایي چې د ویزی او پاسپورټ له ستونزې سره مخامخ دي.
پاکستانی گاڑی چی او افغان ڈرائیور کی پیو صورت ویزا نہ ول اور کئی او ہم داس ہم تے پاکستان ویزا چراخ ڈر مشکل تکلیف سر ملاوی گنا
وړاندې به د دغه موټر باندې ستونزې هم در سره شریکې کړو. تب هم را سره واورئ چې ځینې افغاني کورنۍ علاقوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو کلیوالو په غیر عادلانه ډول بدني سزاوې تطبیق کړې دي. د ځینو تجربې در سره شریکوو. وړاندې به د دوی تجربې را سره واورئ. له دې سره بیره که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو نو مطالب هم شتملتیا هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وايي په درې مهوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبري اعلان په ناوړه شرایط کې شون کوي. دغه سازمان تازه په ویلمی کې لنړیواله بنسټونه او هیوادونو غوښت دي چې یادو خبري اعلانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبري اعلان وايي چې د نورو ستونزو ننګون تر څنګ اوس محل دوی د ویزو د نن تدنیت لامل د جبري ډیپورت کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په دریمو هیوادونو کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمیر د خبريالان وایي د نورو ډیرو ستونزو ترڅنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبريالا زهرا وایي د دغه هیواد لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندیدو ترڅنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
په یو بار سوی پولیس پاکستان
د خپل یو ځل د پولیسو لوري ونیول شو. اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډیره سخته وي، ځکه له هغې پیښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډیر خراب شوی دی او اوس هم له ډیرو ستونزو سره ژوند کوو.
یو بل افغان خبریال مرزیه چې اوسمهال په ایران کې میشته د ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو، موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستن شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبريالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په 9مه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبريالانو سره د یوې انلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي، په دې هیوادونو کې افغان خبريالان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو نورو بیلابیلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې دغه خبريالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالی تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبريالانو د ملاتړ په هدف د ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادوار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبريالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبريالانو یوې ډلې د اګست په 9مه په یوې اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبريالانو د نیولو شړلو ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړي. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر خبريالان د بیکاری او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شول او ډېرو ایران او پاکستان ته پناه یوړه. د خبريالانو ملاتړ بنسټونو په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي چې افغان خبريالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږ غږ لازادای رادیو نورې. طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هغه راپور چې ویلی و افغانستان کې خزو انجونې له پراخو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ درت کړي او دا یو غیر مسؤلانه او سیاسي راپور بللې دي. دغه وزارت ویان په خپل اکسپانی دی او غږیز پیغام په خبرول سره ادا کړي چې په افغانستان کې د خزو شرعي او قانوني حقونه خوندي دي او دوی د خپل ذات عفت او کورنی امنیت له بشپړ تضمینه برخمن دي. له دې سره سره یو شمېر افغان خزه ونجونی بیا وایي چې دا داوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیت لري دي او د طالبانو حکومت محدودیتونه او د امر بالمعروف وروستي اقدامات خزو ته د ویرې فضا رامنځته کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي وو افغانستان ته ستنې شوي ښځې او نجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه، غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت، عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف الاسلام خیبر زیاته کړې
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت، عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګ محرومي سوي، ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال ندادن سید افغانانو که وام چه موتر چلون که وحیلی و چه خزی لمحرم پرت انتقال نکرم ده اقوی موترون خالی و خو خزی لمحرم پرت نورلی کتام ما بشپر حجاب غسته و خدا چه ناری نراسرنو و اومینو شکرای چه موتر ده پورتشم زهال تل چلو رو تشپگنیم و بجو پوری پاتی شم ترغه چې وخت د خپل میړه او کوشنی ماشوم سره زما سره یو ځای شو او زه وتوانې دم چې له دوی سره کور ته ولاړ شم.
یو بل انجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
په ښځو باندې باید نور په ځانو سره تنګه شي او دوی حتی له خپل سوري هم وډاري ژولار چې خپله ویره پیدا کړي او له دوی کې ویره پیدا کړي، ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو ته ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په ومه په یو راپور کې ویلي وو چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه لشپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز یې د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور سو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو تر څنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ او رد ګڼل سوای او پکې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو ته چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړي وایي چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږه ازادي راډیو نوري د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګرو موټرو یو شمېر افغان موټر چلونکي او مرستیالانې کلیندار وایي پاکستانی چارواکو ورته دغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي د چارې سخت اندېښمن کړې، ځکه په خبرې د پاکستان سفارت له دې امله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزې هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته د ستونزې تایید کړی وی ویل خپل د ترانسپورت وزارت سره یې د ستونزې شریکه کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته د آزادو قبایلو ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د رواني اگست له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوی، یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټرې پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل همدې عمله لسګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني غاړې چې افغان ډرایور په یو صورت ویزه نه ول ورکای، او همداسې د پاکستان ویزه چې راخره ډیر مشکل تکلیف سره ملاوي گینه. مو خو کراچۍ گاډي او کراچۍ راغلو ترانزیت گاډي او دلته یاره 15 سرزه میدانه او ته یغه کې و درولو به چې را خوش کړو د ویزه را ما چالو کړي و سخت مصیبت سره راګیری، او لارې مو خپل پاکستاني د خلارې زمونږ دي، او داسې تکلیف او دغه سره مخامخ یو چې شش په مشکل ته تورخم کې ولر سره چوک پختنم نه کړو.
یو بل موټر چلون کی چې دی هم نه غختل پر اپور کې نو مخبور شي د اگست په لسم ازادي راډیو ته ویل
دا سی حساب دی چې لګو افغانانو غار خلکو چې د ډیر زړه ټول پاکستانی غاړي ټیټونه چې کم دی را ټیټونه چې د چاشتم ویزین شي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل دی. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دی ریکارډ کې اجازه نه ورکو، کله چې کله چې بس غاړي ټول یې سار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادعا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې وپلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي، خو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزه نه ورکوي، چې موږ دا لیکل دسی شوی چې پاکستانی لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستانی به ووزی، او افغانی رور چې دی افغانی لمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبره دسې ده چې 95% چې پاکستانی پلیټ چې دی دا د افغانانو رونو دی، او ډرایوران هم کلینډران چې دي هغه هم افغانیان دي، نو په دې پاکستانی پلیټ باندې افغانی رور ته ویزه نه لګ ورکوي.
که څوم د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي حکمت الله اسی پی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې خرګوټي کې لدرې تر 1400 لارې ولاړې دي چې پاکستاني لورې چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د رواني اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې لدی دوی له ویزې او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څوم د 3 جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل اکسپانه دی وی خبرتیا په خبرولو سره ویلی و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې وکړنه ویزه ورکوي چې سو ځلې پرې تګ راتګ کول شي، خو یو شمېر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید د تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمان سوداګری هم زیانمنه شوی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشتو 15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
تاسو زموږ غږ ساتي رادیو ناوړی اوس کولی شئ چې زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه په 24 ساعته توګه زموږ پر اپلیکیشن باندې واوري. زموږ ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي ریډیو ډاٹ کام ده هلته ورشئ، زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، 24 ساعته زموږ خبرونې په غږیز ډول باندې واوري. همدارنګه کولی شئ پر ویب پاڼه باندې موږ تعقیب کړئ، هلته مو راپورونه ولولئ، پر سوشل میډیا باندې ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او همدارنګه په واټساپ ګروپونه او ټلیګرام ګروپونه کې موږ در سره تعقیب کړئ. وړاندې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو، خو اوس دې ترازو چې ځینې افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. دوی دا موضوع ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې دا څه ویلي چې تیر یوه اونۍ کې له ډېرو زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. ځینې حقوق پوهان بیا وایي او هغه کسان چې د بشري حقوقو مدافعین دي چې دا ډول سزاګانې غیر عادلانه او په خپل سری ډول په افغانستان کې په مخالګو باندې تطبیقیږي. ورزو الله فیروزی عزیزی دینه په دې راپور کې د هغه کسانو تجربې اورو چې د کورنیو په غړو باندې یا په کلیوالو باندې د دوی پروتوکول په غیر عادلانه ډول د طالبان لخوا حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق شوې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې دای ورسره پیژني د غلاو په تور په عام محضر کې بدرو وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په درو وهل سوي واخیستل سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
د ننګرهار ولایت د ویلری پرتی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان رور څلور میاشتې مخکې عام محضر کې په 9 درو وهلی او د دوو کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د څو ماشومانو پلار هم دی له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبه په ورځ د اګست په 9 دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیر یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره یو ډېر مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیر یوه میاشت کې د دغه محکمې د بیلابیلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپاره کړي، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې یو اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو نو د سترې محکمې وایاند عبدالرحیم راشد د شنبه په ورځ د اگست په 9 رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو له امله پر درې سو څلوېښت کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیري سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپل سری بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي، د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نه لري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړی و، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیري سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خوب خبره ده دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیري مسایلو کې تورن کاسته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وی کړی چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوی قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. دغه شان د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فرواق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشری چنین مجازات هایی به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض آشکار کرامت انسانی.
دو بشری حقونو لارخه دغه ډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت څرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بې طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید دا اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیړي او د دې غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دې پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی یې مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیري سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان د بشري حقونو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمله خپل سري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نسته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقونو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډې ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا سزاوې په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم دی ازادي رادیو کاکون کوته جماش کوچه مجاز نه ولایت صح دی ما نظر خدا غدا سی رفا ترپیسونو کی خلق دی کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلق ډیر مصرف هم وکي خو هغه کخ یا سیدی کله یا حاصلات ورنه کی دا د دې نه په هیو له وجه څخه د ما نظر دا د خلکو ته کوم خلک کاروندګر دي دوست باید په هوای ورکول سي. په هر ولسوالۍ کې باید انجینران وي، هغه انجینران چې دی کاروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چاپ ډیر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شعبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته په هوای ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته او ټول لره بر افغانانو ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به مر مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړي په مهاجرت دا د چا د لاس د زمو خپل د لاس شیو سړی راس هغه تر شا ودرې شل کال په غراله تر شا ودرېدل هغه خپل ډالر جمع کړو لاره خارښت هیڅ کو اشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان چې په سنگر کې بمړ کېده او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کې هغه ولاړ خارج ته اوس په ډالرو سره و برته 15 کاله بعد چې دا حکومت هم وړي دغه دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت یې زوري بیا بل حکومت چې راسي هغه زوري اداره یې ډالر جمع کړي ولاړ سي بل کشور ته نو زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د هیچا پسې نه اوس ټول غریبانان ورونو ته پیغام دا دی چې د هیچا پسې مه اوسئ دغه لنډغرو پسې چې موږ ولاړ نه قسم په خدای که مخته ولاړ شي بریا زموږ د پسنګر کې موږ ورته ناست یو جنګ موږ ټوله ګوله سبا چې کامیاب وسوله بله دې نه پېژني ته د ماښام ډوډۍ قسم په خدای کې لري دا هم دغه دی چې نن دا غټې ولاړه پنځه غریبانه پاتېږي بیا به نور ظلم پر کوي خو زه هم خپل په ورونو ظلم مه کوئ پر دغه افغانانو چې پاتې قاسکر پاتې دی وروره ګوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مه کوئ غریب نه دی مرام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست شوراغ لاس دی ولسم ټولګي و څلرم واسطه نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي په تیر لوستنه کې موږ د حجرې جوړښت و پیژندې د دې حجروي غشا مو پیژندل همدارنګه سایتوپلازم مو پیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجره داخل ته او د حجره بهر ته رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دې نومال پیژنو دی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خواته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کو سمجه ستاسو درس چې دی هغه د 20 صفه څخه تر 40 صفه پرې به دوام وکړي ژوند موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چکل تیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډول ویشل شوی دی یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي او بل یې غیر فعال لیږدونه چې د چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي د دې ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دې په تشریح کولو کې پوسو غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی انرژي په مصرف نه رسي یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي خپل په طریقه سره مثال خپل سر ته رسیږي د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل دي ته مو شوایو غیر فعال لږونه په ساده ډول سره د تعریفول ایسو چې د انرژي لګر څخه پرته د حجرې لغشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنت غیر فعال لږونه ویل کیږي چې غیر فعال لږونه چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی دی یوی د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره دی او بلې هم د اوسموسس عملیه ده راځو دا دواړه مرحلې پیژنو د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چدي دا د غلیظ محیط څخه ورقیق محیط یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډیر اوسي او هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي د مالیکولونو ایونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی په دې کې چې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم او مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلول اوسه هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخله تزه دا رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې د یا هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د استوماتا په چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره دیږي د دغه لاري خارجيږي یعنی د غلیظ محیط څخه ورقیق محیط ته د چیسو د نباتاتو د موادو انتقال سو ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه کچیر زه یو دوا یو بیکر راوخلم په هغه کې زه د رنگ یو څو ساس کې واچوم رنگ چې دی خپل غلظت یې ډیر دی تر اوبو او خالص اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو وینئ چې د رنگ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای شوی دی چې په دې سره موږ وایو دی چې سوی دی ډیفیوژن عملیه ساتره سوال دی یا په ځای کې انتشار کړی دي. چې د نفوس عملیات چې د هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګ د نباتات په زیایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. اور پسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وای د اوبو نفوذ د یوې برخه څخه د هغه برخه څخه چې شي مالیکولونه جوړوسي او هغه برخه ته چې مالیکولونه یې لږوسي عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس د عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګلاس کې د بوره محلول واچو، بوره محلول چې خپل ده دغه غلزات اوبو غلزات ورته چکیې ور ډیریې تراکم محیط ورته چکیې غلزات ورته ډیریې چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کشیږي. نیمه قابل نفوذ یعنی وګوري نفوذ تیرېدن ته وایي، او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل د دې څخه ټول شان نه ستېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي د پر دې څخه تیرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پرده څخه د اوبو ری مالیکولونه چې دی هغه نستیری دلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي چې دا کوم برخه ته و هغه برخه چې غذات یې کم دي، چې دې ته موږ د چا عملیه وایو د اوزموسس عملیه وایو. چې دا چې د خپل د ژوندۍ موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي، مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډیر مهم رول لري. چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي، یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي. کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چې کیږي و دغه محلول ته ځان رسی، ځکه چې د دې غذات کم دی او د بلې خوا غذات شته ډیر دی. چې دغه فشار چې کله پر دې باندې وایي دې چې دا فشار د چپنه مسې دی د هایدرو سټاتیک فشار په نامه سره، یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دی. او په سیر زو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو. که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښې شول سي، که چیرې دې ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وینې سره کرویات چې دی د ډېر اوبو د اخیستو څخه چیوي، چې دا د هایپوتونیک حالت دی. او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې، یعنی د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی پکښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي. په عادي اندازه باید دوی جذب کړي، چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي. او که چیرې په بیخي یوازې اوبه چې کې آزاد کې او د اوزموسس عملیه په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي، دا به چې دی د هایپرتینیک په نامه سره دیږي، چې دا هم د یو د بینظمیان څخه شاملیږي. نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې سي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بینظمیان سره مخامخ نه سي. او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي. په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیه په واسطه ډېرې اوبه چې کې جذب کړي، د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کړي دوی نه چیوي، دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې د سلولوز دیوال لري، چې سلولیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه، دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي. د دې دغه سلولیز دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي، چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پرسیږي مګر همیشه چی وینه، چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو. چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د ریښې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ که یو نبات ته موږ مثال تر ډیره وخته اوبه ور نه کړو، کله چې اوبه ور نه کړو قرار قرار د نبات د حجرو کم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی قرار قرار مړاوي کیږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه د پاره کله چې تاسو اوبه ورکړي دي د لښو د لاچ کله اوبه جذب کړي د ازموسیس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایی تو کو نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایی موادو انتقال د هغو د وینې جریان ته داخليدل د ټول د اوزموسیس د عملیه په واسطه کیږي. که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوی وي هغه د وینې جریان ته داخليږي، چې دا خپل د اوزموسیس عملی کې شاملېږي. دا وه غیر فعال لېږدونه. چې غیر فعال لېږدونه موږ په دې پوسولو دغه کم د اوزموسیس او انتشار عملیات چې کله دوی سرته رسول دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود. دوی خپل عملیات چې کول د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د مواد انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لېږدونه. فعال لېږدونه چې د هغه د غیر فعال لېږدونې یا هم پیسف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیو ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کیږي او انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لېږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې د حجروي غشا څخه مثال کوم پروتینونه، مالیکولونه، غذایی مواد چې دي غټ غټ مالیکولونه چې اوسې یا کوچني مالیکولونه چې اوسې هغه ته چې کوي د دغه فعال لېږدونې په واسطه صورت نیسي چې داخله او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لېږدونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسیس ده او بل یې اگزوسایتوسیس ده. اندوسایتوسیس اندو په معنا د داخله تو، سایتوسیس د حجره ته، یعنی د خپل یونانی کلمه ده چې د حجره ته د داخله دو په معنا سره ده. او اندوسایتوسیس چې ده د فعال لېږدونې له ډلې څخه ده چې کوم پروتینونه اوبه دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه دغه اندوسیس د سایت مرحله په واسطه د حجرې وی غشا یعنی مقابل نفوس پر دی لاري او حجرې ته چې کیږي داخليږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوشل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسیس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یو چې دی په دوه ډول دی، یو چې دی فاګوسایتوسیس دی او بل یې پینوسایتوسیس دی. فاګوسایتوسیس چې دی هغه دغه کم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسی لکه پروتینونه دی او دغه کم عضوي مواد چې دی چې کوي د فاګوسایتوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کم فاګوسایتوسیس د غټ مالیکولونه راځي دغه الیفافه په د حجرې غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي چې دغه کم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه الیفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسیس دی هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسیس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي، چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي او کم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الیفافه بندیږي او دغه الیفافه چې دی یا دغه کم جوړش چې دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسیس دی هغه هم عیني مرحله سره رسي خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دی یا ځینې مواد دي چې کله په حجره کې څه ترکیب کړي باید حجره مثال د حجره خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوشت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي، چې دا هم چې سول اگزوسایتوسیس یا هم د موادو خارج دی. سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر او سایتوسیس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسیس چې د هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پښتنه میوسس څه ډول یو عملیه ده؟ او دریمه پښتنه د پینوسایتوسس او پاګوسایتوسس څخه مطلب څه شی دی؟ سس ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست. ولسم ټولګي وا څلرم بسته رازوننده مندل او وراثت د څپرکی اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې مرزنی بنظمیانی هم زده کړو، همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ استاسي درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنچومیر په برخه کی یو د بل سره نشتی. او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چې کی انتقالیه خپل پزان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کی انتقالیه. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغه مسول عام هغه چې د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري، کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده رنگ نلیدل دی، هاو بل ناروغی ده هیموفیلی په نام سره یادیږي. رازو دغه کم ناروغیانی چې دی زده کوو. رازو لومړی د رنگ نلیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دی، دا عموما دغه کسان چې دی یا خونویني یا هم د رنگ توپیر نسی کولی. په دوی کې چې دی د شین او سور رنگ تشخیص ورتیا کمه ده، یعنی دوی نسی کولی چې سور او شین رنگ تشخیص کړي. عموما دغه کسان چې دی هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کیږي. چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانی د دې لامل کیږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بلې د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل سي، باید پکې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلای.
یا هم هغه خاصیت پکې کې نه ده انتقال لسی په دې سره دغه نارینه چې دپاره دغه ناروغي اخته کېږي او که چیرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چیرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټېږي خو بیا هم په بل نسل کې کېدای سي چې هغه څه شي راښکاره سي مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي او په دې کې دوی دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغۍ سره اخته اوسي کېدای سي کم نسون چې رمز کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغۍ یعنې که چیرې پلار په دغه ناروغۍ اخته اوسي کروموزومونه چې کله لېږدوي په دې کې هم کېدای سي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته سي ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالېږي چې هر جین چې دی د یو صفت یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري یو د بل سره یو ځای چې دی ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي یعنې یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پراته چې دی ته جین لینکیج ویلی شو ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیش پولي په معنا د ډېر سره دی دا هغه دی چې مثال یو صفت د پاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي مثال د خبرې د سترګو رنګ دی د پوستکي رنګ دی د ویښتانو رنګ دی چې دا د قد لوړوالی دی دا ټول چې دی په پولي جینونه دی یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومان ته دا خاصیتونه انتقالیږي د جینونه چې ارثي خواص انتقالیږي هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال کړي چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټول د څه شي له امله رامنځته کېږي د پولي جین رامنځته کېږي او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کم ورشتانو پوسترګو د کم پوستکي چې دی هغه چورکی رنګ ورکوي ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو وژونکي جینونه چې دی دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري چې د هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي دا عموما مثال په د بینظمیانو کې دغه رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي که چیرې مغلوب پاتې شوی اوسي په لومړي نسل کې مثال راښکاره نه سي په دوام نسل کې چې راښکاره کېږي چې دا د جینټیکي بینظمیانو څخه دی همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیریدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو که چیرې دا وژونکي جینونه د دې په جینټیکس کې د دې په جینوم کې وجود ولري کېدای شي د دې کم نسل چې دی هغه چې سي مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ سي ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تل وستونم په صحیح ډول سره زده کړی وو سي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی وو سي رازو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټیکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او که نه لري ځینی وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینو ټایپ باندې، یعنی پر جینو ټایپ باندې خپل تاثیرات نسی اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای شي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالات محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکي. دا چې دی جینو ټایپ کې نه راځي، یعنی کوم اولادونه چې مصر راځي هغه حتمي نه ده چې هغوی هم په مثال مایوب واوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتوني ګل دی، هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجو سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري، که چیرې 1 درجه په دې کې زیات شي هغوی کم رنګ اخلي، سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی شي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته څه ورکوي، تغیر ورکوي، خو دا فینو ټایپ کې دی. په جینو ټایپ کې کم تغیر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي، چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول لپاره پاغه کې وجود ولري، او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال کې چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچنی په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته، موږ په دې کې ډېر توپیرونه وینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی، یعنی دغه چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دی کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نسي، چې دغه بدلونونه چې دی اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دوی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عوامل لکه وړانګو او درملو او نور په اثر رامنځته کیږي، چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای شي او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال مثال او ځینې چې دی ثابت صفتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نسي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې تاثیر نسی اچولی. یا که چیرې د سترګو رنګ ووینو، د سترګو رنګ که چیرې په جین کې څه رقم راغلی اوسي چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نسی اچولی. دغه رقم د غوږو پوڅکی دی چې دوی مثال عموما د تړلي پوڅکی او خلاصې پوڅکی چې دی هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لاره دی چې خواصو د لارې انتقالیږي، هغه په چې شي پورې د مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم ربط نه لري. دا چې دی ثابت دی چې دی خپل دغه کوم فینوټایپ چې دی تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای شي چې څه په هیڅ ډول سره تغیر وخوري، او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه د چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی، همدارنګه هغه چې دی د چاپیریال تابع دی، دغه رقم د ورشتانو رنګ دی چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنګ چې کېږي تغیر وخوري، دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارثي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولی سي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري مګر پر ډیرو شان نه چې هغه ثابت ووسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی سي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسي او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وخوري، مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېرې وخت په کوم ساحو کې چې ژوند کوو په کومو برخو کې چې ژوند کوو جل مو یو ډول یې، که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شپه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي موږ به خپل په جین کې کم تغیرات ډېر تغیرات ووینو چې دا خپله څه دي د چاپیریال تاثیرات دي، مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ ستاسي د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تیرو لوستونو کې درته ویلي وه، 12 ټولګي د ډېر مهم موضوعات دي، کوشش وکړئ چې هر موضوع په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو، تاسو خپل کتابچې کلمان راواخلي او نوموړي پښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه ده، د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کیږي؟ دویمه پښتنه ده، وژونکي جینونه څخه مطلب څه شي دي؟ او اخرنی پشتنه ده وراثت او چاپیریال ساری کله دا واز مجسس دنن موضوع تر بل وقت پوری دا لامو ملسا دا توجه سخه مو هم نری نری منن.
تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeorl.org